السلام علیکم د سهار و بجې دی د ازادي رادیو د دولت ساته خبرونو په سر کې مو زه رضوان مراد د خبری مچلې اوریدو ته هرکلی کوم. نن پنجشنبه د 1398 هجری لمریز کال د حمل 22مه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اپریل میاشت له 11 سره برابره ده. دا نیم ساعته خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان د سولې په هکله د قطر د راتلونکي غونډې لپاره د حکومت او د سیاسي ګوندونو ګډ پلاوی به په راتلونکو څو ورځو کې تشکیل شي. په روانه خپرون کې د هند د نننیو پارلماني انتخاباتو موضوع هم تعقیبو او د نړۍ مطبوعات هم لولو، خو اول د دې سات مهم خبرونه. د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې 100,000 نه زیات افغانان له ایران نه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. تمه ده چې نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني فاریاب ولایت ته لاړ شي او د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې پر ایران به فشارونه دوام وکړي. د خبرونو تفصیل. دا روان میلادي کال له پیله تر 100,000 ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت وایان عبدالباسط انصاري له ایران د غنو افغانانو د ستنیدو علت داسې روښانه کړ.
هم از نگاه تعذیراتی که از جانب ایالات متحده امریکا
دوی هم د امریکا لوري د بندیزونو او هم د نور ستونزو له کبله چې دا کډوال ورسره مخامخ دوی مجبور شول چې خپل هیواد ته بیرته راشي. البته دوی ټول هم له ستونزو سره مخامخ نه وو، له خپل هیواد سره مینه هم دوی د اتحاد څولې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې پرون په یو رپورټ کې څرګنده کړه چې د جنوري میاشتې له پیله تر اوسه 100,000 او څه باندې 300 افغانان له ایران نه افغانستان ته ستانه شوي دي. په دې راپور کې راغلي دي چې په همدې موده کې څه باندې 15,500 کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي دي. تمه ده چې نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني فاریاب ولایت ته لاړ شي. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي او یو شمېر قومي مشران وارله مخه د فاریاب مرکز میمنې ته د ولسمشر د هرکلی لپاره تللي دي. د دې سفر ځانګړی هدف لا نه دی څرګند او د میمنې په ښار کې سخت امنیتي تدابیر هم ورته نیول شوي دي. تمه ده چې د نړیوال جام لپاره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نږدې دوه اونیو کې اعلان شي. یو شمېر افغان لوبغاړي اوس د جنوبي افریقا په پوچف استروم ښار کې په تمریناتو بوخت دي او د دوی له منځه به اکثره لوبغاړي د ملي ټیم لپاره غوره شي. د ورځنیو لوبو کپتان ګلبدین نایب ازادي راډیو ته وویل
دلته مونږ اوس لوبیم دی، شپږ لوبې لرو. مونږ سره د لوبو سره کتلو سره به مونږ 15 کسیزه لوبډله به اعلانوو چې هغه به په 23 تاریخ باندې کرکټ بورډ اعلانوي.
د کرکټ نړیوال جام په انګلستان او ویلز کې د مې له 1 د جولای تر 14 ترسره کیږي. افغان لوبډله به تر نړیوال جام درې اونۍ مخکې په سکاټلند او انګلستان کې یو لړ دوستانه لوبې وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې پر ایران به فشارونه پسې زیات کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د ایران د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل
I can assure the American people, I can assure the world, President Trump will continue.
دوی وایي چې د امریکا خلکو ته ډاډ ورکوم، نړیوالو ته هم دا اطمینان ورکوم چې ولسمشر ټرمپ به د ایران پر اسلامي جمهوریت زیات فشارونو ته ادامه ورکړي تر څو د دوی چلند بدل شي. پمپیو یو ورځ وروسته تر دې دا خبرداری ورکړ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د اے آر شپک سنټر فیوژنو شل کړی پرانستی او ګواښ یې وکړ که واشنگټن خپل فشارونو ته دوام ورکړي ایران به د اے آر 8 پرمختللي سنټر فیوژنو تولید کړي. تر دې مخکې متحده ایالاتو د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه د ترهګرو په لیست کې شامل کړل. نن په هند کې پارلماني انتخابات کیږي. په دې انتخاباتو کې د مرکزی پارلمان 533 غړي ټاکل کیږي. د هند پارلماني انتخابات په وو مرحلو کې ترسره کیږي او د مې میاشتې تر 19 به دوام وکړي. وروستۍ نتیجې به د مې په 23 اعلان شي. د هند انتخاباتو د کمیسیون په وینا نږدې 900 میلیونه کسان د رای ورکولو حق لري. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په انتخاباتو کې تر خپلو سیالانو مخکې شوی دی او دې ته لاره هواره کړې ده چې د 5م ځل لپاره صدر اعظم شي. پرون نږدې ټولې رایې وګڼل شوې چې د دې له مخې د نتنیاهو لیکود ګوند د وړو ملتپالو ګوندونو په ملاتړ د پارلمان له 100 څوکیو څخه 15 خپلې کړې دي. د بنی ګاټس شین او سپین ګوند خپله ماتې منلې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ښکاره د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ملاتړ کړی دی. د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ښاغلي نتنیاهو هم په ټویټر کې له ولسمشر ټرمپ سره د نږدې اړیکو خبره کړې وه. دوستانو تاسې د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د خطر راتلونکو بین الافغاني مذاکراتو لپاره لا هم د افغان حکومت او سیاسینو ګډ ټیم باندې سلا نه ده شوې. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان پروسه د دې لپاره چې د لسیزو جګړه ده شاید زیات وخت ونیسي.
د سولو خبرې خو به خامخا نتیجه به ورکړي، خو دا معلومه نه ده چې څومره وخت به دا اخلي. امکان ډېر بعید دی چې دا یو دور یا دوه دور یا درې دور کې دا موضوع حل او فصل شي.
د 2019 کال له پایله تر اوسه پورې لسګونه زره افغانان له ایران نه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دا موضوع هم په یو رپورټ کې اوریدلی شئ. د نړۍ مطبوعات لولو او د نورو راپورونو سربیره په هند کې د نن ورځې د عمومي انتخاباتو پر موضوع هم غږیږو. د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خپرېږي.
ډیر کورنۍ د پرورش، تعلیم او تربیې په باره کې هیڅ نه پوهیږي. ځینې وختم رواني ستونزې، ځینې وختم د خپل مور او پلار خرابه تربیه.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په ډیر صفه ډول اوریدلی شئ. افغان حکومت او یو شمیر سیاسي مشرانو له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د ګډ پلاوي ټاکل ځنډولې دي. د پخلاینې د مشرتابه د شورا یو غړی وویل چې په څو ورځو کې به په دې برخه کې پریکړه وشي تر څو له طالبانو سره په قطر کې درې ورځنۍ خبرې مخته یوسي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبر ورکوي چې په دې پلاوي کې به د افغان حکومت ونډه پراخه وي، خو طالبان ټینګار کوي چې له هغو کسانو سره د سولې خبرې نه کوي چې د حکومت په استازیتوب خطر ته ورسی. د دې موضوع جزئیات د احمد شیبر پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان د حکومت او سیاسي مشرانو د هغه پلاوی پر سر له هم موافقه نه ده شوې چې له طالبانو سره به راتلونکي اونۍ په قطر کې خبرې کوي. اسوسییټډ پریس اژانس د پخلاینې د مشرتابه د شورا د یو غړي عبدالهادي ارخنیوال په وینا خبر ورکوي چې د دې شورا د چهارشنبې د غونډې نتیجه دا شوه چې په دې برخه کې نورو خبرو ته اړتیا شته. د پرونی غونډې په اړه یوې حکومتي سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ انتخابات د سولې د خبرو د سري کرښې په توګه یاد شول. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د سولې د بهیر د ځنډېدو لپاره به انتخابات نه ځنډوو. حقیقت دا دی که تاسو له چا په افغانستان کې پوښتنه وکړي چې څه ته لومړی ټوپ ورکوي، هغوی به درته ووایي چې سولې او امنیت ته. خو د سولې او امنیت په برخه کې چیرته رسیدلی یو؟ تر دې دمه طالبانو موافقه نه ده کړې چې له افغان حکومت او نورو سیاسي مشرانو سره د خپل هیواد د راتلونکو په اړه خبرې وکړي. نو موږ انتخاباتو ته صبر وکړو تر څو داسې څه وشي. زما ځواب دیتا نه دی. د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې د منځنۍ آسیا او د افغانستان د برخې جګپوړې څېړونکی برمک پژواک په دې باور دی چې انتخابات باید خامخا وشي، خو که چېرته د افغانانو ترمنځ د سولې کومه مهمه موافقه کېده بیا کېدای شي چې انتخابات وځنډی شي.
دوی یو بل سره خبرې وکړي او په دې تفاهم باندې ورسېږي چې انتخابات په ګټه سره موږ در اوسو شرایط د سولې لپاره آماده کوو. نو په هغه وخت کې دا کولی شو چې انتخابات په تاخیر باندې واچوي دوی او سولې ته تقدم ورکړي.
پخوا داسې اټکل شوی و چې د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د راتلونکي اونۍ په پیل کې وشي، خو اوس د 500 ورځو په مخه ځنډېدلې دي او د راتلونکي اونۍ د جمعې په ورځ به د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. عبدالهادی ارخندیوال وای چې د دې خبرو لپاره به د افغانستان د پخلاینې د مشرتابه شورا په راتلونکو درې څلور ورځو کې د خپل پلاوي غړي مشخص کړي. طالبان ورلمخه ویل دي چې له دې ډلې سره په دې نوم نه ګوري چې دوی د افغانستان د حکومت استازي دي، خو اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې په دې پلاوي کې به د افغانستان د حکومت برخه لویه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د سیشن بی پورس د امریکا د سنایوي غونډې ته وویل چې د سولې په خبرو کې به د افغان حکومت رول مرکزی وي.
د احمد شیبر پر راپور کې مو ورېدل چې افغان حکومت او یو شمېر سیاسي مشرانو له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د ګډ پلاوي ټاکل ځنډولې دي. د پخلاینې د مشرتابه د شورا یو غړي وویل چې په څو ورځو کې به په دې برخه کې پریکړه وشي تر څو له طالبانو سره په قطر کې درې ورځنۍ خبرې مخته یوسي. د افغانستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا د سولې د پروسې په اړه بیلابیل نظرونه لري. په دې برخه کې یوې باوري سرچینې چې نه غوښتل نوې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې د اسلامي جمهوري نظام انتخاباتو د ښځو د حقونو د بیان د ازادۍ اوربند او د اسلامي احکامو پلي کېدل هغه موارد دي چې افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره د سرو کرښو په توګه مطرح کړي دي. طالبان بیا پر دې ټینګار کوي چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. په داسې حالاتو کې به د سولې روانې هڅې نتیجه ورکړي او کنه؟ دا پوښتنه احمد شیبر د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې د منځنۍ اسیا او افغانستان د برخې له جکپوري څېړونکي برمک پژواک څخه د مرکې په پایل کې کړې ده. ښاغلی پژواک، په ځواب کې ویل
د سولو خبرې خو به خامخا نتیجه به ورکړي، خو دا معلومه نه ده چې څومره وخت به دا اخلي. دا زمانګیر موضوع ده. دا داسې نه ده دا څلوېښت کاله په افغانستان کې چې افغانستان کې جنگ دی. دا امکان دی په هېڅ دی چې دا یو دور یا دو دور یا درې دور خبرو کې دا موضوع حل و فصل شي. ځینې خبرې دي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ دي. مثلا د طالبان غواړي چې د امریکایي پوځونه له افغانستان څخه لاړ شي. دا مسله د امریکایانو مسله ده. دا نور خبرې چې ده مثلا د نظام شکل، د نظام او د سیستم او د حکومت طرز په افغانستان کې، دا د افغانانو خبره ده. دې کې باید ارومرو د طالبانو او د افغان حکومت او د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ باید خبر وشي.
یعنی ستاسو نظر دا ده چې له امریکایانو سره ممکن طالبان ژر نتیجې ته ورسیږي، خو افغانان په خپل منځ کې ممکن
د هدف ډېر مهم ده. هدف دا وي چې په افغانستان کې صلح راشي. د امریکایانو د طالبانو دا دوه منځنۍ خبرې دا کوم صلح راوستلی نه شي افغانستان ته. باید نور افغانان هم دې خبرو کې دخیل وي او شامل وي. او که منظور دا وي چې امریکایي قواوې له افغانستان څخه لاړ شي، دا خو بله د خبرې طالبان سره هم دوی کولی شي دا کار وکړي. دا د امریکایانو تصمیم دی که غواړي خپل قوتونه د افغانستان وباسي، دا خو بله خبره هم دوی کولی شي، ځکه چې دا دو اختیار دی. خو که هدف دا وي چې صلح په افغانستان کې راشي، نو د هغې دپاره دا لازم و مزوم دی چې افغانان یو بل سره کینی او خبرې وکړي چې دا طالبان دي او دا هغه کسان دي چې په کابل کې دي یا د افغانستان د حکومت سره دي.
د دې له خطره چې په افغانستان کې حساس وخت دی، انتخابات را روان دي، اپوزیسیون او حکومت یا مختلف اپوزیسیونونه هلته تشکیل شوي دي او له حکومت سره هم ځینې سیاسي اختلافات لري، هر یو غواړي چې د سولې له بهیره د خپل ځان په ګټه استفاده وکړي، دا به افغانستان ډېر کمزوري نه کوي که چېرته د سولې خبرې وزن ډېری؟
مقصد د حکومت کمزوري وي، و حکومت به کمزوره شي، حکومت به د خپل اتوریتي او لجیتیمسي به لږ کمه شي. د دې منتها دا بحثونه د انتخاباتو د صلحو دا باید چې مخته لاړ شي او د افغانستان خلکو د دوی حق دی چې د مسایلو باندې بحث وکړي او بل سره یو بل سره کښېني او خبرې وکړي او چې یو ښه هغه نتیجه باندې دوی ورسیږي چې آینده څه رقم آینده غواړي، څه رقم نظام غواړي، څه رقم شرایط یا مناسبات غواړي د همسایګانو سره، د نورو دنیا سره. دا خبرې خو حتما وختي دی.
د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مو په واشنگتن کې د منځنۍ اسیا او افغانستان د برخې له جکپوري څېړونکي برمک پژواک څخه واورېدل.
ژوند آزادي
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو. مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د اوبو باندې بس
لاسه فکر چې محکمې له خواسي.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
وړاندې په خبرونه کې اورئ چې سږ کال لسګونه زره افغانان له ایران نه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دا چې علت یې څه دی او ولې ستانه شوي دي په دې اړه به په رپورټ کې جزئیات در سره شریک کړو. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ او په منځنۍ څپه 1200 نوي بیا په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. او اوس هم د نړۍ مطبوعات لولو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خپاره کړي دي. په دې اړه له ملالۍ بشیر اورو.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونو ته پام کړی چې وایي له نظامي ملیشو باید نوره استفاده ونه سي. ورځپاڼې د عمران خان په خبرو کې دې نقطې ته پام کړی چې د پاکستان پوځ دا ځواکونه په 1980 لسیزه کې په افغانستان کې د شوروي پر وړاندې د مجاهدینو د ملاتړ لپاره جوړ کړل او اوس هغوی ته اړتیا نسته. عمران خان همداراز ویلي چې په دې هیواد کې هغه سخت دریځ ډلې چې خوندي ځایونه لري باید له منځه یوړل سي. په کابل کې د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د پاکستان د صدر اعظم دا خبرې باید عملي سي ځکه افغانستان ته تر ټولو زیات زیان د همدغو ډلو له لاسه رسیږي. له عمران خان دا هم وپوښتل سي چې آیا د پاکستان پوځ دا ډلې کنټرولوي. د په ځواب کې ویلي چې پوځ د دغو ډلو نږدې همکار دی. خو د نیویورک ټایمز په لیکنه یو شمیر پاکستانیان عمران خان د پوځ لاسپوڅي ګڼي او په هیڅ توګه د یو خپلواک کس په توګه نه مني. په مقاله کې راغلي چې پاکستان په تیرو څو ورځو کې د بیکاری، د مالیه د نه راټولېدو، اداري فساد او په صادراتو کې د رکود له بحران سره مخامخ دی. یوازې په هغه موده کې چې عمران خان اته میاشتې مخکې د پاکستان صدر اعظم سو د دې هیواد د بودیجې کسر 33 میلیارد ډالرو ته ورسېدی. ډیپلوماټ ورځپاڼې دې ته پام کړی چې ولې طالبان د افغانستان د سولې پروسه کنټرولوي. د خبرونې په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل او اسلام آباد ته تر خپلو سفرونو وروسته پاکستانی چارواکو ته دوه پیغامونه ورکړل. یو دا چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د دې هیواد له همکارۍ مننه وکړه او بل پیغام یې دا و چې که اسلام آباد له واشنگتن سره اړیکې شکول غواړي باید په افغانستان کې د پالیسیو ملاتړ وکړي. د ډیپلوماټ په مقاله کې پوښتنه مطرح شوې ده چې ولې په دې حساس وخت کې امریکا پاکستان ته ظاهرا خبرداری ورکړی دی. خبرونه دې پوښتنې ته درې ځوابونه وایي. لومړی دا چې امریکا د افغان حکومت تر ډیر فشار لاندې راغلې ده چې د سولې په پروسه کې باید د پاکستان رول محدود کړي. دوهم دا چې امریکا له افغانستانه د وتلو لپاره چمتو سي او واشنگتن غواړي طالبان پر مهمو مسایلو توافق وکړي، خو بیا هم له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا او افغان حکومت غوښتنې د دې ډلې لخوا بې ځوابه پاتې دي او د افغانستان ستونزې نور هم پیچلې کړې ده. د لیکوال په باور درېمه مسله هم دا ده چې د سولې په پروسه کې په کابل او واشنگتن کې د ځینو شخصي ګټو وضعیت ګډوډ کړی دی. خبرونه استدلال کوي چې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د امریکا استازي زلمی خلیلزاد تورن کړ چې افغان حکومت څنډې ته کوي او د یو وایسرای غوندې چلند کوي. وایسرای په برتانیایي هندوستان کې د لندن لاسپوڅي ته ویل کیږي. خبرونه د مقالې په پای کې لیکلي ویل کیږي چې د اپریل میاشتې پر مهال د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې څه لاسته راوړنې نسي لرلای پرته له دې چې طالبان ګټه پورته کړي. د ډیپلوماټ خبرونې په وینا د دوحه پر غونډه سربیره په افغانستان کې د شکیر لوري ترمنځ پر یو بل پورې سوي تورونه پر ځای پاته کیږي او په راتلونکي کې د سولې پر پروسه اغیز کولای سي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې تر 1.5 لک زیات افغان کډوال له ایران او پاکستان نه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا IOM د چهارشنبې په ورځ په یو رپورټ کې ویل چې دا کډوال له ایرانه افغانستان ته لیږل شوي دي. په دې اړه له عصمت سروان اورو.
تر یو لک زیات کډوال د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې یوازې له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په راپور کې نن خبر شو همداراز ویل شوي چې اکثر افغانان چې اسناد نه درلودل له ایران د دې هیواد اقتصادي بحران له کبله افغانستان ته ستانه شوي دي. په 2013 میلادي کال کې تر 1.3 لک مهاجر له ایران افغانستان ته تللي وو. د IOM په راپور کې همداراز راخلي چې په تیرو څلورو میاشتو کې تر 4.5 زره زیات افغان کډوال له پاکستان هیواد ته ستانه شوي دي. د دې راپور پر اساس له 2012 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې افغانستان ته د ټولو بیرته ستنه شویو کډوالو شمیر 2 میلیون کسانو ته رسیږي، خو ډیری د اوسېدو د ځای د نه درلودو له کبله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د آی او ایم د معلوماتو پر اساس تیر کال هم تر ټولو زیات افغان کډوال له ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي وو. پر ایران د امریکا د بندیزونو له کبله د دغه هیواد اقتصادي وضعیت خراب شوی او د پیسو ارزښت یې سخت لوېدلی دی. له همدې کبله په ایران کې میشت ډیری افغان کډوال هڅه کوي چې یا خپل هیواد ته ستانه شي او یا ترکیې او له هغه ځایه اروپا ته ځان ورسوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا قندهار د ولایتي شورا غړي په دې ولایت کې د هوا په ګرمۍ دو سره د وسلوالو طالبانو د حملو پر زیاتوالي اندېښنه کوي. په روانه اونۍ کې وسلوالو طالبانو د کندهار په شورابک او معروف ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې وکړې او یو شمېر سرتېرو ته مرګ ژوبله واړوله. په عین وخت کې د کندهار والي هم مني چې د سولې له روانو مذاکراتو سره هم مهاله طالبانو په دې ولایت کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د کندهار د ولایت شورا غړي په دغه ولایت کې د هوا په ګرمۍ دو سره د وسلوالو طالبانو د حملو پر زیاتوالي اندېښنه شي. د دې شورا غړي عطاولاتا او محمد صفیون سیاسي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دغه حملو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي.
زموږ د رئیس حبیب جمهور څخه او پښتول امنیتي ځواکونو زموږ دا غږ دی چې د پسرلي پر رسېدو سره د خپل امنیتي پلانونه جوړ کړي او عملیاتو ته دوام ورکړي. که نه بیا به د چیر په شان موږ ډېر ځوانان د لاسه خبر کړو.
دولت باید مخنیوی دي وکړي. دولت هر څه قدرت لري. دولت باید هر څه دفاع لري، تعرضي آلت باندې اختیار کړي، خپل دفاعي آلت اختیار کړي.
د کندهار د ولایت شورا غړي دا څرګندونې پر داسې مهال کوي چې روانونه کې وسلوالو طالبانو د کندهار په شوراباک او معروف ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې وکړې او یو شمېر سرتیرو ته مرګ ژوبله واړول. په عین وخت کې د کندهار والي آیت الله حیات وایي د طالبانو د ټیټي کچې پر افرادو د نړۍ د عالمانو وروستوی فتوا واغېز کړي، خو په خبره چې د دې ډلې جنګي مشرانو په هیواد کې د سولې له روانو مذاکراتو سره مهاله خپل بریدونه زیات کړی دي.
کله چې د سولې پروسه شروع شوه حتی دو خپل عملو ته تشدید ورکړی. ولې یو شی زه په زغرده ویلی شم چې وروسته د علما کرامو دغه فتواونه خپله کته د طالب ځنې جنګیالي چې هغه د نورو ایجنټان نه دي، د هغو نه پوښتنه وکړي، هغه به درته ووایي چې دا جنګ ناروا ده. نو موږ ویلی شو چې دو خپل جنګیالي له لاسه ورکړي. ولې هغه ځنې چې تر اوسه غولېدلي دي هغه په یو نوم او بل نوم خپل تخریبانه عمل اوس هم سرته رسوي.
افغان دولت د وسلوالو د ځپلو په موخه د خالد په نوم پوځي عملیات هم اعلان کړي او ویلي دي هغه وسلوال به څپې چې د سولې د پروسې خنډ ګرځي. وسلوالو طالبانو په یو خبر کړي بیان کې دغه عملیات یوازې تبلیغات بللي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
نن په هند کې پارلماني انتخابات پیلېږي او څه باندې یو میاشت دوام کوي. د انتخاباتو تر پیل مخکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د ژوند په اړه د یو فلم خپرېدو لانجه رامخته کړې ده. اپوزیسن خبرداری ورکړ که دا فلم خپور شي سترې محکمې ته به عریضه وکړي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د هند د انتخاباتو کمیسیون د صدر اعظم نریندرا مودي په اړه د یو جوړ شوي فلم د خپرېدو مخه نیولې ده او وایي چې تر انتخاباتو وروسته دې خپور شي. کمیسیون وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې دوی ته شکایت وشو چې د دې فلم له لارې په غیر عادلانه ډول د بهارتیا جنتا ګوند لپاره تبلیغات کیږي. د نریندرا مودي شی اړخې بهارتیا جنتا ګوند چې د 2014 کال په انتخاباتو کې اپوزیسون کانګرس په ښکاره توپیر مات کړ، هڅه کوي چې د دوهم ځل لپاره بریالی شي. د هند پارلماني ټاکنې سبا پیل شي او د مې میاشتې تر 19 دوام کوي. د انتخاباتو کمیسیون د مودي په اړه د جوړ شوي فلم پر خپرېدو د مې تر 19 بندیز لګولی دی. د هند د انتخاباتو د قانون له مخې د هر ډول موادو خپرېدل چې انتخاباتي کمپاین ګڼل کیږي منع دي. په دې برخه کې اعلانونه، فلمونه، حتی د ټولنیزو شبکو له لارې د موادو خپرېدل منع دي، خو که چیرته د هند د انتخاباتو کمیسیون اجازه ورکړې وي بیا یې خپرېدل ممکنه دي. د هند د انتخاباتو کمیسیون په نړۍ کې تر ګردو ستر ډیموکراتیک انتخابات تنظیموي. په دې انتخاباتو کې نږدې 900 میلیونه کسان د رای ورکولو حق لري چې د مرکزي پارلمان 543 غړي انتخاب کړي. د هند د ټاکنو د کمیسیون په وینا سږ کال د 2014 کال د انتخاباتو په پرتله د رای ورکوونکو شمیر نږدې 80 میلیونه زیات شوی دی. دغه کمیسیون څرګندوي چې د نریندرا مودي د ژوند په اړه فلم دا توان لري چې د رای ورکولو پر بهیر جوت اغیز وکړي. کانګرس ګوند د دې فلم له خپرېدو سره مخالفت کړی او خبرداری ورکړی و که دا فلم خپور شي قضیه به سترې محکمې ته راکاشي. د فرانس پریس اژانس په وینا په دې فلم کې د نریندرا مودي د واکمنۍ زمانه له هغه وخته تصویر شوې ده چې ده د ریل په یوه تمځي کې چای خرڅاوه. د هند انتخابات په اوو مرحلو کې ترسره کیږي او وروستۍ نتیجې د مې په 23مه شمېرل کیږي او په همدې ورځ اعلانېږي. د دې انتخاباتو لپاره په ټول هند کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. دا روان کال له پیله تر اوسه پورې 100,000 ډیر افغانان له ایران ستانه شوي دي. دا خبره د کډوالو د چارو نړیوالې ادارې کړې ده. تمه ده چې نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی فاریاب ته لاړ شي. راپورونه وایي چې په میونه کې د ولسمشر د سفر لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. تمه ده چې د نړیوال جام لپاره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نږدې دوه اونیو کې ایران شي. دا خبره د یو ورځنیو لوبو کپتان ګلبدین نایب ازادي راډیو ته وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې پر ایران به فشارونه پسې زیات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا خبره پرون د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې وکړه. او نن په هند کې پارلمان انتخابات پیلېږي. په دې انتخاباتو کې د مرکزي پارلمان 533 غړي ټاکل کیږي او تمه ده چې شاوخوا 900,000,000 کسان په دې انتخاباتو کې رای ورکړي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په ډېر صفا ډول اوریدلی شي. او که انټرنیټ لرئ نو د ازادي راډیو پر وبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم زموږ خپرونې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. او اوس هم د ژوند رنګونه